السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په را روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې نن د ایچ آی وی ایډز پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پوښتنې ځوابوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروف ازادي راډیو ته وویل
WFP plans to support
the خړون نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې ل 15 ملیون کسانو سره هر میاشت د خړو او نفتو پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاس اضافي مالی مرستې ته اړتیا لرو. د خړون نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. داعش یا د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر د وروستۍ حملې مسؤلیت ومانه. د جمعې پر ورځ د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي سو، خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې پرون د پولیسو پر یو موټر په برید کې 3 پولیس وژل سوي. د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنداپور روټرز خبري ایجنسی ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وسو چې هغوی ګزمه کوله. د پاکستاني طالبانو تحریک یا چی ټی پی د دې برید مسؤلیت منلی. د ډلې په وروستوي کې له حکومت سره د اوربان د پای ته رسېدو اعلان کړی او خپل وسلولو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر خلاف د عملیاتو د پیلولو امر وکړ. ایران د هغې غزمی فعالیت ودروه چې ښځې حجاب ته اړ ایستلې. دا په ایران کې له وروستیو اعتراضونو وروسته د ایران د حکومت لخوا له خپلو جبري مقرراتو څخه یو ګام شاتک بلل سوی دی. د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ارشاد فعالیت له قضایه قوې سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس سوی و له هماغه ځای فعالیت درول سوی دی. د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب علی شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري، خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی. د ثبت شوو شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لک تنه له کورونا مړه سوي، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جام ووتلې، خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي شول. ټاکل سوی ده چې نن فرانسې له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. د فوټبال نړیوال جام د 1600 لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند دغه راز ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1983 میلادي کال کې له ایچ سره د مبارزې نړیوال ورځې په نوم ونومول شوه چې په دې توګه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي ته د نړیوالو پام واوړي. په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو تازه شمیرې نشته، خو وړم کالیانې په 2000 کال کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 8000 ښودل شوی و. ایچ آی وی ایډز څه ډول ناروغي ده؟ انسان څنګه پر دغه وژون کې ناروغي اخته کیږي؟ نه هي نښانې څه دي او اخته کسان څنګه درملنه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیات زوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ او موبایل شمیرې درته اعلانوم. یوه نړیواله شمیره ده چې په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم فعال دی. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای شئ زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. 00420 112 1 شمیره بیا تکراروم 00420 112 1 بل نړیواله شمیره ده 00420 112 1 اوس ورځو. ډاکټر صاحب حیات زوی سټوډیو سره وصل شوی. حیات زوی صاحب ستړي مشئ. له تاسو نه به واورو چې ایډز یا ایچ آی وی څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنئ. دا څه ډول ناروغي ده او ولې ورته ایچ آی وی وایي؟
مننه کور مودان. په لومړي سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. د ایډز ناروغي که په ساده ټکو کې ووایو، د ایچ آی وی وایروس یا هیومن ایمیون وایروس په واسطه رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې یوه ساري، مزمنه، خطرناکه او خپرېدونکې ناروغي ده چې دغه ناروغي د انسان د بدن د معافیت سیستم له منځه وړي او په پایله کې مطلوبو انتاناتو ته لار هواریږي چې د انسان په بدن باندې حمله وکړي او متضرره یې کړي.
ښه، حیات زوی صاحب، دا خصو دغه لنډ تعریف راځي په دې لږ خبرې وکړو چې ایچ آی وی په افغانستان کې څومره عامه ده، څومره خلک په اړه معلومات لري؟
که د ایچ آی وی په اړه بحث وکړو، لومړی به د نړیوال سټیج ته راشو. په 2014 کال کې د ارقامو له مخې تقریبا 40 میلیونه وګړي په دې اخته وو. بیا که څه هم د موږ او تاسو د سیمې ممالک ایران او پاکستان د 2015 کال د ارقامو له مخې په دې دواړو هیوادونو کې هم تر 20 زرو زیات کسان په دې ناروغۍ اخته وو. بیا د دې ممالکو څخه یاد ناروغي افغانستان ته راخپره شوه. په افغانستان کې د 14 کال د ارقامو له مخې تقریبا 3,009 پیښې، هغه پیښې چې هغه ثبت شوې پیښې دي، په افغانستان کې ثبت شوې دي. باقي 9,000 ان تر 15,000 پورې احتمال دی دی وو چې د ایډز ناروغان دي په افغانستان کې موجود وي. بیا د 2014 کال یا 2015 کال شاوخوا تقریبا په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تعداد 9,000 نه پورته کېده. او
خاله ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. موږ به هڅه وکړو چې بیا له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. اوریدونکي لرو وربسو، اوریدونکي سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني. خا دغه اړیکه هم پرې شوله. په ټلیفون کې مخابراتي ستونزې سته. زموږ همکار، تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیرته تاسو له آزادۍ راډیو سره وصل کی. اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ایډز یا ایچ آی وی په اړه خبرې کوو. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. موږ هم ځکه نن په همدې موضوع خبرې کوو چې له دغې نیټې سره ډېر توپیر نه لرو. یوازې 2 ورځې په اوښتې دي په دغې نیټې باندې. په افغانستان کې دغه ناروغي په کومه کچه کې ده، په اړه باندې عامه پوهاوی څومره دی، په همدې اړه له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو هم اړیکه نیولی شئ. اوریدونکي راسره دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني، غږ مو راځي، خبرې وکړئ. مهرباني خبرې وکړئ، غږ مو واخلئ. هلو، دې اوریدونکو فکر کوم غږ صحیح نه ده، لطفا ځای مو بدل کړئ. بیا زنګ ووهئ اوریدونکو، وروسته بیا زنګ راووهئ. ډاکټر صاحب ته بیرته ورځو. ډاکټر صاحب، مهرباني، ستاسو خبرې قطع شولې. تاسو د شمیرو په اړه غږېدلی په افغانستان کې او سیمه کې د ایډز وضعیت په اړه.
اوریدونکو په بخښنه سره چې زما غږ یا اړیکه قطع شوه، مخکې مې د ارقامو په اړوند یو څه وویل. په 2015 کال کې د افغانستان ارقامو یا د افغانستان د ناروغانو ارقامو ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې موږ یوازې 1000 تنه ثبت شوي ناروغان درلودل، او بیا په 2002 کال کې په افغانستان کې ثبت شوي پیښې یوازې 10 وې. بیا د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د طالبانو په تیره دوره کې موږ په افغانستان کې هیڅ پیښه نه درلوده، خو دا چې اوس مهال د موږ ثبت شوي پیښې له 3,999 څخه ثبت شوي پیښې اوړي، او غیر ثبت شوي پیښې احتمال د 8,000 نه ان تر 15,000 پورې کیږي. نو دا په افغانستان کې د ایډز د چټکې خپرونې یا خپرېدنې څرګندوی کوي.
خه د معنا چې په افغانستان کې هم ایډز سته، اما تازه ارقام په اړه نسته، اما د 2020 کال ارقام دي چې نږدې 8,000 پیکي. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي عمده نښې نښانې څه دي چې یو انسان په اخته کیږي؟
د دې ناروغي عمده نښې نښانو ته کرا شو نړیوال صحي سازمان یا WHO چې د دې ناروغي لپاره اوه لوی او کوچنی نښې نښانې ښودلې دي، چې د هغوی له جملې څخه یوه نښه یې د یوې میاشتې په موده کې له 10 څخه د زیات وزن کمیدل دي. بله نښه د یوې میاشتې په جریان کې دوامداره اسهال یا نسناستې دی، او بله لویه نښه د دې پرلپسې یا د یوې میاشتې په جریان کې پرلپسې تبه درلودل دي. بیا بعضی وړې نښې نښانې یا علائم هم موږ لرو چې هغه نړیوال صحي سازمان د دې ناروغۍ په اړوند لیکلی دي، چې د هغوی له جملې څخه یو د لمفاوي عدو غټېدل دي، او بل تر یوې میاشتې زیات دوامداره ټوخی دی، او بل د هغې نه د خولې دوامداره خوړینېدل یا کانډیډیازیس چې موږ ورته وایو، چې دغه کانډیډیازیس بیا اکثرا د موږ او تاسې د استوماتولوژي برخې ډاکترانو ته ورسره مواجه کیږي، او بل د دې نه د پوستکي مزمن ټپونه دي چې د بدن په بیلابیل برخو کې په پوستکي کې مزمن ټپونه رامنځته کیږي، او بل د حافظې له لاسه ورکول دي. د ایډز ناروغان د هغوی حافظه چې دی کمزوري کیږي، او د هغوی د اعصابو محیطي کوم سیستم چې دی هغه تخریبیږي، چې دغه هغه اعراض او علائم دي چې کوم د نړیوال صحي سازمان سره ثبت دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکو به راوخلو، وصل دی له واتس اپ نه، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې نن موږ د ایډز یا ایچ آی وی په اړه باندې خبرې کوو. مهرباني مایک مو آن کړئ، خبرې وکړئ. مایک مو میوټ ده، ان میوټ کړئ، خبرې وکړئ. اوریدونکو که زموږ غږ اورئ، تاسو خپل مایک آن کړئ. دغه د تلیفون په سکرین کې مو چې د مایک علامه دغه باندې یو کلیک کړئ چې مایک مو خلاص شي. ښه، فکر کوم نر خوږی پر حال موږ به هڅه وکړو چې بل اوریدونکو سره خبرې وکړو چې خپل مایک خلاص کړئ. اوریدونکو کله چې زنګ وهي او د تلیفون سکرین باندې د مایک علامه دغه کوشش وکړئ چې له میوټ حالت نه راوباسي، ان میوټ کړئ، بیا ستاسو غږ موږ ته راځي. کولی سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ، موبایل شمیرې سره هم اړیکه نیولی سئ. بل اوریدونکی به راوخلو، مهرباني وکړئ ستړي مشئ. مهرباني، غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
سلام
و غږ مو راځي، سم کیفیت نه ده، اما تاسو دمه ورکړئ او وګورو که لږ زر ځای بدل کړئ چې انتان سم وي. مهرباني. متاسفانه غږم نه صحیح کیږي، اړیکه به موږ پرې کړو. که بیا اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې موقعیت سم ځای وټاکئ تر څو موږ او ډاکټر صاحب ستاسو غږ صحیح واورو، نور اوریدونکي هم واوري. که تاسو پوښتنې هم لرئ، پوښتنې در سره ولیکئ، ډاکټر صاحب یې مطرح کړئ، ډاکټر صاحب یې ځان سره ولیکئ. بل اوریدونکي دې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
بله، د ډاکټر صاحب نه مې یو پوښتنه کوله. اواز مې درسي؟
و اواز مې راځي. لکم ځای نه مالی کني ولې
اړي کوم دي کور مې جان صاحب پړه چې نور نه نیولې دي. د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه کوله چې د ایډز بيماري د یو انسان نه بل انسان ته څنګه انتقالېږي؟
ښه، تاسو نور په دې سیمه کې د ایډز په اړه باندې څومره معلومات لري؟ هلته په پاره چینار شاوخوا کې دا د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي؟ یعنی خلک په دې ناروغۍ څومره پوه دي؟ هلته چې د کلینیکونو امکانات شته، عامه پوهاوی شته، اعلانات شته په رسنیو کې؟
یاره بالکل، دا بیماری په بری کې خو چاته هیڅ معلومات نشته. که ډاکټر صاحب مو ته دا معلومات وروکړي چې دا دغه نو خلک بزرونه بیا تنه وساتي.
مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان دی اوریدونکي پوښتنه مو واوریدله له کورمې ایجنسۍ پاره چینار نه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنې دا وه چې څنګه ایډز له یو انسانه بل ته انتقالیږي. راځئ د بل اوریدونکي پوښتنه هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم، سال د جوړې.
ډیره مننه، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خپرونې موضوع چې ایډز ده، د صحي خپرونې څه وایي په دې اړه باندې یو څه پوښتنه لري.
زه د فرا ولایت څخه خبره کوم. زما ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده چې زه دا تقریبا دوه کاله زیات کم داسې کېږي چې دغه فشار مې ناڅاپي جګېږي، معنی پرېزم ټینګ نیسم، مالګه غوړم نه خورم، فشار مې یو دم نورمال وي، بل دم معنی 190 ته خیږي. هر څه دواګانې مې کړي دي، زړه تکان هم راسره د 400 دواګانې مې کړي، نه کنټرولېږي. ډاکټران یې وایي دا د تاریخ غوډه ولړه ده، یو وایي برسولا لري، یو وایي څه شي دي، خو هر څه دواګانې کوم تاثیرات هم نه لري. ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دغه ده چې موږ ته یو لاره وښي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان. ډاکټر صاحب نه به خبرې واورو چې آیا دغه نښې نښانې چې دی ورور بیان کړي له ایډز سره هم کوم اړخ لګوي او کنه نور عمومي تکلیفونه دي؟ بل اوریدونکي بره واخلو. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني، غږ مو وصل دی، خبرې وکړي. و مهرباني، غږ مو راځي لږ در موقعیت سم کی خبري وکي. مې اواز فکر کوم نه صحیح کیږي. دا اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، اما متاسفانه باید وایو چې انټرنیټ وضعیت کمزوری دی، ځکه غږ موږ ته سم نه راځي. ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، بیا به همداسې مخته ځو. کورمې ایجنسۍ نه اوریدونکي اړیکه نیولې وه، وایي دغه ایډز څنګه له یو انسانه بل ته انتقالیږي، او فرانه بیا د بل اوریدونکي څه نښې نښانې بیان کړي چې بیا تاسو ورته خپله تبصره واوروئ. مهرباني.
له کورمې ایجنسۍ څخه چې کوم ورور پوښتنه وکړه، د هغه ورور د پوښتنې په ځواب کې ویلی شو چې ایډز د درو لارو اکثرا انتقالیږي، چې د هغوی د جملې څخه یوه پراخه انتقالیدونکې لارې جنسي مقاربت ده. جنسي مقاربت له لارې 80% د ایډز ناروغي خپرېږي. بل لارې چې ده هغه 10% د هغې لارې نه خپرېږي، هغه د مور له لورې ماشوم ته د شیدو ورکول دي، چې له دې طریقه هم 10% د ایډز ناروغي خپرېدونکې ده. او بل لارې چې ده هغه د وینې لیک یا د وینې انتقال ده. اول راځو د جنسي مقاربت مسلې ته. د جنسي مقاربت مسله الحمدلله مونږ او تاسو په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، کدي اسلام مقدس دین احکام ته غاړه کېږدو، دغه ستونزه حل ده. او راځي دویمه مسله، د وینې د لیک مسله. مخکې له دینه چې یو څوک د یو چانه وینه انتقال کړي، باید د هغې نه وړاندې د وینې منظمه معاینه وشي، چې الحمدلله دغه کار کېږي. هم په افغانستان کې مونږ الحمدلله په اکثره کلینیکونو کې، حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې یو ډول سیفونه لرو چې د هغوی له لارې مونږ د ایډز د ناروغۍ لومړنی تشخیص کوو، او وروسته بیا د هغې د تثبیت لپاره یو لوی ټیسټونه اجرا کیږي، چې الحمدلله مونږ د هغې لپاره هم په افغانستان کې سهولتونه لرو.
لیکن نیولې وه فرانه اوریدونکو، اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب ویلې چې دوه کاله کېږي چې لوړ فشار لري، 190 درجو ته فشار د فتن یا سملاسي جګېږي، او ډاکټران ورته وایي چې تایراید غوده ده، ځینې ورته نورې څرګندونې او یادونې کوي. ستاسو تبصره یې غوښتله.
محترم ورور چې لفرانه اړیکه نیولې وه، د دې ورور کوم اعراض او علائم چې بیان شول، دا د ایډز له ناروغۍ سره کوم اړخ نه لګوي، او پات شو د دې ورور د تشخیص او درملنې مسله، هغه مسله پات کیږي د منظمې تاریخچې اخیستنې ته. کدای نګدی کلینیک ته مراجعه وکړي او منظمه تاریخچه د دې ناروغي واخیستل شي او وروسته ان شاء الله تشخیص مرستونه مثلا نه ورور دې تشویش نه کوي دا دې سره هیڅ نو اړخ نه لګي
یعنی د فشار لوړیدل یا لوړ فشار په ټوله کې ایډز نه دی اما نورې ستونزې ممکن وزېږوي یا له نورو ناروغیو سره تړلې وي. مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. تاسو ویل چې د جنسي مقاربت له لارې نه 80% دغه ایډز انتقالیږي او 20% نورې لارې چې دي هغه مختلف عوامل لري. همدا عامل دی چې په افغانستان کې ځینې خلک عار ګڼي ځان ته که خدای مکړه وایي په ایډز اخته سوم نو په دې ټولنه کې نومې بد دوای دا حتمان له همدې جنسي مقاربت له لارې ورته انتقال شوی. اما د انتقال نورې لارې هم لري چې هغه د وینې انتقال دی او د مور شیدې دي. څه وشي چې خلک له ځانه دغه عار لري کې او دغه ننګ او شرم لري کې بلاخره راسي د خپلې ناروغۍ په اړه ډاډه خبرې وکړي او که چېرته خدای مکړه په دې ناروغۍ اخته وي درملنه یې وشي؟
دلته تنا دی جنسی مقاربت یا دی وینی دی لیگ او یا ماشوم ته د شیدو دی ورکړي مثلا نه ده. دغلته اکثرا چې په متعدینو ورونو کې دغه مسله رامنځته کیږي هغه د یو ډول د سرنج یا د ستنې کارول دي چې د هغې له لارې هم د ایز ناروغي انتقالیدلی شي. بعضی کسان بیا شک کوي چې حتی د یو شمیر حشراتو له لورې چې ناروغ یا په ویروس ککړ انسان چې چل کیږي روغ انسان ته د ویروس د انتقال یا د سرایت احتمال شته. خو دغه مسله بیا هم بعضی متخصص و ډاکټر صاحبانو راخیستی دی چې نه، که چېرته حشره روغ انسان که په ویروس ککړ انسان چی او بیا د هغې نه وروسته روغ انسان چی په دغه صورت کې د ویروس ډېره کمه یا لږه مقیاس چې دی روغ انسان ته انتقالیږي او روغ انسان کولی شي چې د هغه بدن د دې په وړاندې مبارزه وکړي او لمنځه یوسي. نو تنا د جنسي مقاربت یا د وینې لیک یا د شیدو مسله دلته نه ده. دغلته نور مسایل هم ذکر شول چې د سرنج له لارې هم احتمال شته او بالخصوص په ډینټل برخه کې چې کله په ویروس ککړ ناروغ لیدل کیږي او د هغه وسایل بیا روغ ناروغ ته کارول کیږي هلته هم یو لړ احتمالات د دې شته چې دغه ناروغي سرایت عمومي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب مننه. اوریدونکو، تاسو که د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې وي دا معنا چې که چېرته دغه نښې نښانې چې ډاکټر صاحب مخکې بیان کړې لرئ یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړئ، یوه وړه معاینه وکړئ. که تاسو خدای مکړه په ایډز اخته وئ دا معنا نه ورکوي چې تاسو به حتما د جنسي مقاربت له لارې دغه ناروغي اخیستي وي، بلکې د وینې له لارې، د ککړ سرنج له لارې، او یا هم که چېرته مور په دې ناروغۍ اخته وي ماشوم ته د شیدو له لارې دغه ناروغي انتقالیږي. کور ودان. ورځو اوریدونکو ته یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده له واټساپ نه. وربشو غږ بې واورو، مهرباني وکړئ ستړي مشئ.
السلام علیکم لوجین صاحب، راځي راول ورور جوړ بي دار بخیر خیرات تا ډاکټر صاحب ټول سلامونه کوم.
و ډیره مننه څنګه صاحب زموږه دایمي اوریدونکو تاسو ستړي مشي د خبرونې موضوع ایچ آی وی ایډز په دې خبرې کوو تاسو په دې اړه څه وایي؟
مننه، خوشاله وس یو خو دغه ستي نشرات چې کته سوي دی ولا ډیر جګ کړی میو او بل بس نو مرتي مارات څخه دا درخواست یې چې دغه رسنی سره نور بدمعشي باید کته کې نو رسنی ته بشه دیجمن پاتس یا بل می دا خبر سره شریکوله چې دا ایرز ناروغي خدای د مثلا مرسه شاخه گاون کې مسایگان نزمې یو د کاکا زیو لغه په دا ایرز ناروغي اختهولو اته چې دغه د توام چې تر هندستانه پروم لالي چې خو تداوی نه سو یا بل خیر خپل ژوند لاس یعنی ورکی مزه ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرم چې هغه ډاکټرانو ته ویل چې ولتاته د دغه ډیر سپین غوښته د مرزې ولاره سوي ده کنه دا کنده خره خدای کم دې ځخ نه لږه دې سفنه
غږ بر راځي چې تاسو به مهرباني
و نو دا ډاکټر ا د کندهار خلکو یو خو خاصیت لري چې دای چې مثلا د سپین غوش دی ډیر شوکیان دي. نو ځکه برابر توه چې مثلا تاسو د سپین غوش سره موږ دی ولرسه تر کراچی او تر اسلام آباد ته چې دا یو پرشوبل اته تر هندستان پر توه ویل چې مثلا ستا مرګ 50 خطر مثلا 50 فیصد د مرګ دا غادي مخ دی او 50 فیصد ژوند امکان لري. خو بیا بر اخر خپل ژوند د لاس ورک نو ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه موږ چې دا واکنه د سپین غوش پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي
وجود باندې وزن
وزن او خپل ظاهر یار وزن یم د لاس ورکړی و، داسې ورځ په ورځ وزن د لاس ورکوي چې بیخي که د توان چې د سر ورښتان یې ورژېدل، اخره دا ژر پسې ورژېدل، اخره مثلا په مخ کې هېڅ بیښته نه پاتې شوی، یا تا تر ورځو پورې وزن یې ورځ په ورځ پسې کماوي، که د توان چې مثلا اوبه ډېرې شلې، اوبه دومره ډېرې شلې چې بیخي په ورځ کې د توان چې دا شل لیټره بشکا اوبه شلې هم ومنه، دومره اوبه شلې، خو مثلا وزن یې ډېر کماوي.
تنده درلودله او به ډیر چې کله ډیره مننه چې زاسې سلامات او کور مو ودان، تاسو دا چې رادیو نشي اوریدل موږ متاسف یو، اما چې انټرنیټ کاروي بیا نو د رادیو اوریدل ډیر اسانه دي، خو سم د تاسو د انټرنیټ کیفیت ښکار چې ښه انټرنیټ لري، همدا اوس موږ په پانه لار شي په www.azadiradio.com باندې کلیک کړئ، حالت ژوندۍ خبرونه راځي په هغه باندې چې تاسو کلیک کړئ یا هغه ځای ټچ کړئ، تماس سره ونیسئ، د ګوتې په وسیله رادیو اوتومات تاسو ته پیلیږي، یعنی تاسو د انټرنیټ له لارې نه په اسانه زموږ رادیو اوریدلی شئ. په هر حال تاسو پر لانډو څپو هم یا شارټ ویو باندې هم د ازادۍ رادیو خپرونې همدا شیبه اوریدلی شئ. کور مو ودان چې اړیکه مو نیولې وله، هلمند دی اوریدونکی وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کوئ، له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خپرونې په موضوع څه وایي؟
سلامونه او نیکی هیله درته وړاندې کوم تاسو د خبرونې درنو مېلمنو ته او اغلی اسدالله لزین تاسو ته. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د بتاکیل ساحې نه تاسو طرف ته تماس کړئ.
ښه، مهرباني وکړئ کور مو ودان، موږ نن په دې خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه کې په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. ډاکټر صاحب را سره دی په سټوډیو کې. په هلمند کې دغه ناروغي شته، کومې نښې نښانې کوم چا سره لیدل سوي په تیرو کلونو کې یا په اوس وخت کې، او د عامه پوهاوي څه پروګرامونه شته هلته په ښوونځیو کې یا په رسنیو کې په محلي رسنیو کې د دغه ناروغۍ په اړه څه ویل کیږي؟
اغلی لودین صاحب، د تاسو خبرو په تایید سره په هلمند یو غرنۍ سیمه ده، ګرمسیر ولسوالۍ، آتا ټول هلمند، په هلمند کې د سواد کچه ډېره کمزورې ده. د دغه د سواد د کمزورۍ له وجې هېڅ ناروغي یا هېڅ ناروغي څوک پرې هم نه ځني، او بیا یې که پرې ځني هغه ځان ته یو پیغور ګڼي. دا مثال دغه مرض باندې زه اخته شومه، دا خدای نه خواسته ما ته سبا څوک پیغور راکړي. نو دلته نښې نښانې هم نشته، لابراتوار هم پرمختللی نشته چې دغه مرض معلوم کړي، او که معلوم کړی هم وي هغه مرض خلک ټول په پټ سره تېروي، مطلب یو شرم یې ګڼي ځان لپاره.
ښه، او تاسو له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډاکټر صاحب نه به زه دغه یو خواهش وکړم چې یعنی ډاکټر صاحب دې یعنی دغه هلمند ولایت که د ده په وس او طاقت رسېږي دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته تشریح کړي، د رادیو له لارې، د واټساپ له لارې، د فیسبوک له لارې، چې دا خلک پوه شي او په دې باندې وپوهېږي چې دغه څومره خطرونه لري، څومره عواقب لري. نو او عام وطندارانو مې دا خواهش ده چې هر سړی که مشکل ولري کور کې یو غړی، باید دوی نږدې کلینک ته نه بلکې یو ولایت ته لاړ شي، کندهار ته، کابل ته، دا خپل مشکل دې حل کړي، شرم دې نه ګڼي، ځکه چې دا مرض وار په وار بیا ډېریږي، خدای نخواسته.
بله، او ناصری صاحب، تاسو د رسنیو یا عامه پوهاوي موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ډاکټر صاحب اوس درته تشریح کړي، تاسو به دغه خبرې د ډاکټر صاحب واورئ. یم د ازادي راډیو ډیری اوریدونکو اوس چې په اف ام او منځنیو څپو زموږ خبرونې اوریدلې، هدا اقل دا څو ورځې کېږي چې له دغو ورځنیو معلوماتو نه بې برخې دي. موږ خو به پر سیاست سربیره پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او صحت هم خبرې کولې. اوریدونکو په یو ډول سره بې برخې شول له دغو نشراتو نه، فقط هغه کسان چې اوس انټرنیټ لري یا نورې غټې راډیوګانې لري پر لانډو څپو موږ اوریدلی شي. فکر نه کوئ چې په یو لوی لاس د عامه پوهاوي مخه نیول کیږي؟
بالکل لودین صاحب، په دې برابر باندې مونږ ډېر زیات خواشینی یو، او دا اقدام په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ دا هیله لرو له اسلامي امارت یا خصوصا د اطلاعات او کلتور له وزارت نه چې دغه نشرات ژر تر ژره خلاص کړي او اجازه ورکړي چې خلکو ته خبرونه ورسېږي. په دغه ازادي راډیو کې تقریبا ډېر عمر مونږ سره تېر شوی ده، یعنی تر اوسه پورې په دې کې مونږ یو غلط راپورټ نه ده اورېدلی. نو لوړ پوه چارواکو نه د خصوصا له خلکو څخه چې دا راډیو یې تم سختي بندي کړي دي، باید زه تر زره دا اقدام دا خبر خپل دې ته واخلي، او دا راډیو نشرات زه تر زره اجازه باید ورکړي. ډېر سره پوښتنه کوي چې ځکه چې هر سړی هغه رقم تر راډیو نه لري، لکه مثال خبرې چې په منځني صفه خپل خبرونه ته واخلي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو حتما د اوریدونکو پوښتنې اوریدلې دي. اول به ورسو د اڅکزي صاحب پوښتنې ته. هغه ویل چې یو کاکا زوی یا د تره زوی دغسې نښې نښانې درلودې چې بیا وروسته یې ژوند هم له لاسه ورکړ. وایي ټول وجود یې کمزوری شو، ویښتې یې توی شول، او ډاکټرانو ورته ویل چې دا ایډز دی. او ویلات هم دا و چې وایي د سپینو غاښونه ورته دا ناروغي تللې. زه فکر کوم ممکن دا غلط تعبیر شوی وي. تاسو څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب ته زه دومره وایم چې د پسله غوښې د ایډز لیږ کوم علمي بنسټ نه لري. د لیږ لارې او د لیږ فکتورونو په اړه موږ مخکې بحث وکړ یا خبرې وشوې، نو دا کوم علمي بنسټ نه لري. او پات شو د ایډز د ناروغۍ په اړه چې یو څه اضافه کول غواړم، هغه دومره وایم چې ایډز چې د ایچ آی وی د وایروس له طریقه په بدن کې رامنځته کیږي، د بدن د معافیت یا د ساتنې سیستم له منځه وړي. د انسان په وینه کې یا د انسان په بدن کې ډبلیو بی سي یا کوم سپین کوریات چې دي هغه تخریبوي. چې کله هغه تخریب کړل دلته مطلبو یا مغرضو انتاناتو ته لار هواریږي چې په بدن غلبه وکړي او بدن په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي، حتی د انسان انسان ژوند واخلي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پسه لغواخنه یا پټوله کې لغواخنه د انتقال کومه علمي تجربه تر اوسه نه ده ثبت شوې. څه فکر کوئ د غنور نه نښانه چې بیان کړي چې مثلا وخته وای ټول توې سول وزن له لاسه ورک کمزورې سو، دغه نه نښانه د ایډز نه نښانو کې هم راتلای شي ځکه د وزن کمښت تاسو اشاره وکړه مخکې؟
بالکل، دی وزن کمښت مونږ اشاره وکړه. او بل مخکې چې کوم اراض او علائم یا کوم نخې اوریدونکو ته واورولې، هغه نخې دي چې د څلور هفتو یا د درو هفتو نه وروسته د انسان په بدن کې را څرګندېږي. چې د هغوی له جملې نه یو د بدن د وزن کمول وو، او بل د هغوی د جملې نه مداومه اسهالات یا نسناستی ته اشاره وشوه، او بل په هغې کې د یوې میاشتې په جریان کې طولاني یا اوږدې تبې ته اشاره وشوه، او بعضی نورو مسایلو ته پکې اشاره وشوه. دا هغه اعراض او علائم دي چې درې څلور یا له شپږو هفتو پورې چې کله د ایډز یا د ایچ آی وی وایروس د انسان پر بدن غلبه کوي، د انسان په بدن کې دغه نښې څرګندېږي. پات شوه باقي د مغرضو انتاناتو یا د مطلوب انتاناتو له لوري په بدن کې د نورو امراضو رامنځته کیدل یا د نورو اعراض او علائمو رامنځته کیدل، هغه بیا فکر کوم بشمیر اعراض او علائم وي.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. فرانه اوریدونکو اړیکه نیولې ولې هلمند نه ویلې چې که عامه په هوایي حالت په هلمند کې زیات شي، او دوی ویل چې د ایډز یا ورته نورو ناروغیو لامل دا دی چې په ټولنه کې د ناپوهۍ کچه کمه ده، اکثره خلک معلومات نه لري. دوی ویل چې چیرته عامه په هوایي زیات شي، څه فکر کوي د عامه په هوایي مؤثر لارې چارې څه دي په نن سبا عصر کې؟ رسنۍ دي چې رسنۍ باندې هم هغه دي بندیزونه شته. مثلا تاسو به خبرې چې په 1400 یا 1500 ولایتونو کې د ازادۍ رادیو اف ام نشرات او قطش ول منځنۍ څپی نشرات او هغه قطش ول وسوریدونکو یوازې په لانډو څپو او انټرنیټ کې زموږ خبرونه او رادیوي خبرونه اوریدل شي.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دی عامه پوهاوی تر ټولو غوره لارې په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ دي. له بده مرغه تر بل هر وخت په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ په یو بحراني حالت کې قرار لري. د ټولنیزو رسنیو ورآخوا موږ ټول مسؤلیت لرو، د مسجد ملا امام نیولې تر ډاکټر تر ما او تر تا پورې، چې په خپلو فیسبوک پاڼو مجالسو کې په کورونو کې په هر ځای کې چې موږ او تاسو زمينه مساعدېږي د داسې وژونکو ناروغیو په وړاندې مبارزه وکړو، عامه پوهاوی وکړو، په دې کې شرم ونه کړو او خلکو ته معلومات لیږدو تر څو مو ټولنه له داسې وژونکو شوغیو مسکوي.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، خیر اوسئ. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟ په کابل کې په ولایتونو کې آیا داسې دارو درمل شته یا داسې پروسیجرونه شته چې د ایډز ناروغان په رغیدلی شي؟
لبنه مرغه تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ایډز وژونکو ناروغۍ لپاره کوم درمل نه دی پیدا شوی، خو په افغانستان کې مخکې اشاره ورته وکړه چې لنیک مرغه په ټولو کلینیکونو کې حتی په ولسوالیو کې اکثرا په هغو ځایونو کې چې د وینې د لیږ د پروسه صورت نیسي مونږ یو ډول خاص ټریپونه لرو چې د هغوی د لارې د ایډز لومړنی تشخیص کوو. د هغوی نه وروسته بیا باقي تثبیتي یا تثبیت کوونکي کوم ټیسټونه چې دي هغه هم لنیک مرغه په افغانستان کې شته دي. پادشاهي درملنې مسله دي، درملنې په برخه کې ویلی شو چې درملنه له بده مرغه نشته، خو مونږ او تاسو یو کار کولی شو چې د مطلوبو انتاناتو مخه نیول شو او د انسان د وینې جوړېدنې یا د ناروغ د وینې جوړېدنې پروسه تقویه کولی شو او د هغې د لارې ناروغ ژوند اوږدولی شو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مننه، راځئ چې یو اوریدونکی راواخلو چې منتظر پاتې نه شي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام موږ نن د ایډز یا ایچ آی وی په اړه خبرې کوو چې څومره عام خلک پې پوهیږي او ستاسو په سیمه کې کوم کس نیولی کنه. مهرباني. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ لږ زره په زوره خبرې وکړي، دا غږ مسام ناراضي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې د پکتیکا له اومنی ولسوالۍ نه د غوریدونکو وصل دی، ځکه ټلیفوني اړیکه هم ښه نه ده. فکر کوم مخابراتي ستونزې شته. که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوه. پکتیکا نه اړیکه نیولې وه. په هر حال ډېره مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسئ. سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې واتس اپ نه وصل دی. مهرباني. هغه مو د راډیو لږ ټیټ کې خبرې وکړي کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د خبرونې په اړه څه پوښتنه لرئ یا څه نظر لرئ؟
مننه کوم. ښاغلی د دې محترم اوس مې ځخ سم دی کنه؟
اوس غږ مو سم دی. مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکي له هلمند اړیکه نیولې. مهرباني خادم صاحب.
ډیر زیات مننه کوم اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې مخکې اوریدونکي د هلمند څخه اړیکه ونیول او ډېره ښه خبرې وکړې، رښتیا هم زموږ په هلمند کې تر ډېره پورې کچېرې دغه خالي دغه زکام ته کوم چې زکام ورته وایي په دغه باندې چې کله څوک اخته وي بیا د مشرانو د طریقه او د نورو خلکو د طریقه ورته ویل کېږي، ته ځوان ته باید د زکام د لاسه پرېوځې. یا هغه باندې ډېر طبي راپورت شوي، سردرد همدارنګه سرچرخې یې یا نور هم داسې د کار ایستلې. خو چې په اړه ناروغۍ باندې اخته وي د دوی فکر باندې داسې باید ځوان نه څکله په ناروغۍ باندې اخته نه شي، دا فکر دا ډول جوړ دی، ځکه چې په دې سیمه کې د مخکینی اوریدونکو لپاره کم باندې عامه پوهاوی کم دی او نسته. دا چې په دې وروستیو کلونو کې د رسنیو ادارې څخه ډېر خلک پوسټ خو اوس بیرته بدبختانه باید ووایي چې موږ اکثره رسنیو تلمن کې تر 15 تر 16 پورې رسنیو ودا موږ د لاسه ورکړي. اوس یوازې درې څلور پاتې دي، یوازې زه درې ډمه ورته دائم را باندې کټ کړله. زموږ خلک په دې باور باندې ځای مچ زیات په نورو ستونزو سره مخامخ سي. یو یادونه غوښتنه مربوطه د دولت څخه ده چې باید د رسنیو مخونه نیسي او زموږ لپاره د لامه خدمت وکړي پر دا چې مخنیوي مو کوي. او بل پښتنه ده چې پدېبهونه د ښه صاحب څخه د پدې ناروغي باندې ډېر شمېر ماشومان او د پاخو مرکزان اخته کیږي، او چې کله څوک په اختصاصي به مخنیوي څه ډول کولای شي چې باید موږ د دې ناروغي څخه خلاصون وکړو.
کوربدان خادم سپتا سره رادیو لکوم لارې ناوړی کې داسې نور اوریدونکو ته هم لارې چارې معلومې سي چې دوی وکولای شي. نن سبا خو ټولنیز رسنۍ کې څوک کاروي انټرنیټ لري، وګوي ته فکر کوم په ډېر کم لګښت سره کولای شي چې ازادي رادیو لانټرنیټ نه ووري. تاسو څنګه اوري؟
ډېر زیات مننه کوم ښاغلی لیدون صاحب محترم. دغه راډیو د سکاچ ورته مغه لرو، دا اوس اکثره ډېر اسانه دي د امپیتریان دي، دوی خپل د ځان هم د راډیو لري د کوم ګټک چې ورته همدای ګرځي د غلندې سپېچې دي په ډېر اسانه سره صفه هور دلته په هر ځای کې په هر ولړ پر را شوه باندې هور دلته سره زیات هم ته غلای تا.
ډېر مننه خادم صاحب، سلامات اوسئ چې ازادي راډیو اوري. مننه کور مو ودان اوریدونکو اړیکه نیسي. مننه. یو شی به منتظر پاتې شي ډاکټر صاحب نه به دا پوښتنه واورو چې جواب کی بیا به تاسو ته بیرته نوبت درکو. ډاکټر صاحب، اخته کسان وای څه وکړي دی او اوریدونکو پوښتنه وه، بیا به د خادم صاحب پوښتنه تر راشو.
اخته کسانو ته پکار دی چې لومړی د نورو ساتنه وکړي او بیا د ځان ساتنه وکړي. لومړی دی له هغه لارو چارو ځان وژغوري چې له کومو دغه وژونکي ناروغۍ نورو ته خپرېږي، او وروسته دی بیا د خپل بدن پر معافیتي سیستم باندې کار وکړي. د خپل بدن معافیتي سیستم د قوي وساتي، ځان دې تقویه کړي او د مطلوب انتاناتو لسرایت مخه ونیسي. له زکام یا ریزش نیولې تر لوی امکاناتو پورې دي نه پرېږدي چې د ده بدن ته سرایت ور وکړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې وویل چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه داسې درمل نه دي جوړ سوي چې د دغه ایچ آی وی ایډز درملنه پی وشي، نو اخته کسان به ممکن یو څه پوښتنې ولري چې که دوی چېرته په دغه ناروغۍ اخته کیږي څنګه به ورسره مبارزه کوي، څنګه به درملنه یې کیږي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې د اخته کسانو د صحت نسبي روغتیا ته کار کولی شو او د هغه نسبي عمر اوږدوالي لپاره کار ممکن دی. نور لبده مرغه د دې ناروغۍ قطعي درملنه تر اوسه په نړۍ کې نه ده کشف شوې او اوس پرې کار روان دی، ښایي علمای درمل کشف کړي.
په دې هیله چې درمل رامنځته سي. او خادم صاحب اړیکه نیولې وله هلمند نه، وای د کوم سن خلک ډیر پخته کیږي، ماشومان او کلویان؟
لبد مرغه د دې ناروغۍ تر خطر لاندې نه تنها لویان نه دي، بلکې ماشومان هم د دې ناروغۍ تر خطر لاندې دي. اصلا په لویانو کې دغه ناروغي زیاته ځکه ده چې دوی هغه کومه زیاته خپرونکې لاره جنسي مقاربت چې دی هغه تجربه کوي، او بل د هغې سره په څنګ کې د وینې د انتقال، او ماشومانو ته کیدای شي د وینې د انتقال له لارې دغه ناروغي ولېږدول شي، او یا د شیدو له لارې دغه ناروغي ولېږدول شي، او حتی دې وشي چې ماشومانو ته له بېلابېلو میندو ماشوم ته شیدې ورنه کړل شي، ځکه له بېلابېلو میندو د ماشوم تغذیه کول د دې ناروغۍ احتمال زیاتوي.
ښه، او ډاکټر صاحب، د نړۍ په کچه به تر اوسه داسې کوم واکسین هم نه وي راوتلی؟ د اکثرو ویروسونو واکسینونه شته په نړۍ کې تطبیقیږي ماشومانو ته او لویانو ته، فکر کوم د ایچ آی وی واکسین به تر اوسه نه وي.
لابد مرغه چې تر اوسه یې نه لرو.
ښه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. راځئ لږ ذره په دې خبرې وکړو چې دغه مخنیوی څنګه کولی سو، د هایجین موضوع یا د نظافت موضوع څومره مهمه ده؟ خو راځئ چې یو اورېدونکي ته نوبت ورکړو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ.
څنګه ښه؟
و ډېره مننه. موږ ښه یو، تاسو څنګه یې؟ صحت خبرونه ته مو اړیکه نیولې، انشاءالله چې صحیح ستونزه خو نه لرئ.
ان شاء الله قراری د ما عبدالباری د هلمند ولاد نغالي ولسوالي سمساسر اړیکه نیوي.
ښه عبدالباری جان، اول دا وای چې ازادي راډیو له کوم لارې اوري؟ ممکن نور اوریدونکي هم هغه لارې چاره وکاروي چې ازادي راډیو اوري، بیا مو خپل پښتنې یا نظر مطرح کړي.
ازادي راډیو پر منځنۍ صفه اورو.
ښه، په منځنۍ صفه 1290 نوي او که ازاد د غلاندې صفې دي؟
یا دا 1290 نوي چې په دوه ازادي راډیو اورو.
ښه، ډېر ښه. او څه پوښتنه لرئ تاسو؟
پوښتنه مې دا ده چې دا کوچنیان ډېر مریضانې مریضۍ ډېرې سوي، دا څه مشکل لري؟
څه ډول مریضۍ؟ دغه د ژمي مریضۍ دي، زکامونه دي، ټوخی ده، سینه او بغل ده، او که نه نورې کومې ستونزې دي؟ د دې اورېدونکي د انټرنیټ وضعیت ښه نه دی، موږ پوښتنه واورېدل. په هر حال غږ یې کسی کېږي. مهرباني، تاسو غږ راځي خبرې وکړئ. او غږ مو راځي، مهرباني وکړئ. څه ډول ناروغیانې دي؟ ما پوښتنه وکړه د ماشومان څه رنځ وړي. او غږ مو راځي، و جاغ مرادی اما ډیر ټیټ دی، متاسفانه چې باید اړیکه پرې کو ځکه انټرنیټ کمزوری و او افهام او تفهیم نسره کېده. خو موږ پوښتنه واورېدله، ویل چې د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي چې لامل یې څه کېدای شي، فکر کوم موسمي ناروغي به وي. بل اورېدونکي راخلو. السلام علیکم، ستړي مشي، ازادي راډیو اورئ.
سلامونه محترمه.
و علیکم السلام، مهرباني.
او مننه، خوشاله وسې ګل بد ډاکټر صاحب، سلامونه وای مختار بده. ما نظر دغه ایچ آی وی پاک لب پنه تقریبا افغانستان هو ګرته مو تاسې چې چې په هنه لږه تر خلک مو تاسې یعنی کوم مرض باندې مختلام شي چې په کړه کې موږ څه تشخیص کوو ډیر وخت موږ باندې دیږي تقریبا راځي له خپل غلې
سلامات سی تاسو محمد نبی ورو راته وای چې ازادي رادیو څنګه اوري زکه نور اوریدونکو ته ممکن دا لاره چاري وروخي
دوی چې موږ خود نه دی په وړاندې دوه موچې وروته تقریبا دا د اوس په پینې راغلی دا اوس په بنډو په هغه کله اوازې خپلې شوې دي تر موږ په باندې موچې ورو بده ته مخه
لاندو سپو کې اوري ډېر ډېر مننه سلامات اوسه و کور ودان محمد نبی و له بغلان زموږ دایمي اوریدونکو که تاسو غواړئ چې ازادي رادیو غوري نن سبا وسیلې زیات دي سره لدې چې طالبانو هم بندیز لګولې موږ به هڅه وکړو چې له دغه بندیز نه بیرته ځان وباسو که چیرته بندیز نه ځان نه باسو نورې لارې چارې دي موږ به تاسو ته ځان حتما در رسوو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غاک مرازی احمد رور له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې حقمل صاحب غاک مو متاسفانه چې ډیر کمزوری دی که لږ زره ځای بدل کړئ انټرنیټ کیفیت مو ښه سي خبرې مو شي ښه وتښه کنه په دغه اوسني وضعیت کې خو مخته نه شو تلی مهرباني ښه فکر کوم اړیکه مجبور پرې کړو د دې لپاره چې کیفیت یې ډېر کمزوری و حقمل ورور اړیکه نیولې وه فکر کوم له لوګار نه و په هر حال غږ یې نه صحیح کېده بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ښه د اوریدونکو اړیکې هم پرې شوې تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکې له وړاندې پرېږده ښه ډاکټر صاحب راځئ دغه اوریدونکو نظرونه مو واورېدل محمد نبی اړیکه نیولې وه له بغلان نه وایي په سلمانیو کې د جام پاک تر ډېره ګډ استفاده کېږي دغه راز یو شمېر سلمانیو کې هغه پل چې ورته وایو یا هغه کومې پاکیانو نه چې استفاده کېږي هغه هم کله ناکله مشترکې کاریږي خصوصا ماشومانو ته د څو ماشومانو سرونه په یو ځای جوړوي دغه څومره زیانګالي ځایونه دي سلمانۍ یا حمامونه مشترک
محترم ورور د ایډز پاړوند خو نه شو ویلی چې ایډز دې مثلا د دې د جان پاک یا د پلونو له لارې سرایت وکړي خو یو لړ نورې انتانی ناروغۍ شته دي او یو لړ نور ویروسونه شته دي چې د همدغو لارو له ناروغ شخص څخه روغ شخص ته انتقالېږي او په دې مسایلو کې باید له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي او باید پوره هڅه وشي چې یو ځل مصرفېدونکي وسایل وکارول شي او په سلمانیو کې پلونه هر شخص ته جلا جلا وکارول شي
ښه او دغه بل ورور اړیکه نیولې وه وایي ماشومان ډېر په ناروغیو اخته دي که څه هم موږ ونسو کولی چې ډېر وضاحت ترې وغواړو ځکه انټرنیټي ستونزه وه مخابراتي ستونزه وه خو ویلې چې ماشومان ټول په ناروغیو اخته دي دلته موږ چې په اروپا کې اوسو هم د ماشومانو موسمي ناروغۍ ټوخی زکام سینه او بغل د ته ورته نورې ستونزې زیاتې شوي په افغانستان کې هم تاسو حتما سروکار لرئ له ناروغانو سره څنګه په نورو ولایتونو کې هم د ژمي په د رارسېدو په مهال ناروغۍ زیاتې شوي
موسمي بدلونونه دي طبعا موسمي بدلون چې راشي د ناروغیو کچه لوړېږي خو له بده مرغه سږکال کوم ژمی چې دی خشک یا وچ دی موسمي ناروغۍ په پراخه پیمانه خپرېدونکي دي له ټولو هېوادوالو څخه مو هیله دغه ده چې نه تنها ماشومان بلکې له خپلو ځانونو د هم ساتنه وکړي ځانونه د ګرم وساتي له ګرمو مایاتو د ګټه واخلي له ادرک لیمو او دې شیانو د پراخه ګټه واخلي چې د ویروسي او انتاني ناروغیو له خپرېدو وژغورل شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ راځئ د خپرونې لږې شېبې پاتې دي په دې تم شو چې نظافت یا په انګلیسي کې یا په هغه طبي اصطلاح کې چې ورته هایجین وایي دا څومره مهمه ده او څومره د ایډز د مخنیوي په لارو چارو کې رول لري څه وشي چې د هایجین یا نظافت له لارې نه د ایډز د انتقال مخه ونیسو
حفظ الصحه نه تنها د ایډز بلکې د ټولو امراضو په برخه کې خورا مهمه ګڼل کیږي باید ټول هېوادوال حفظ الصحه ته متوجه وسي خپل لاسونه ځانونه کالي حمامونه هر څه پاک سوتره وساتي تر څو د امراضو له خپراوي وژغورل شي
بله او په دې یو شمېر ځایونو کې چې دغه انتباه ده چې ګواکې د جنسي مقاربت لاره نه دغه ویروس انتقالیږي. د ایډز ناروغانو سره که څوک په کور کې ایډز ناروغ ولري یا مثلا په خپل خپلوانو کې ولري، ښځه میړه کولی سي که چیرته یو اړخ مثلا په ایډز اخته وي جنسي مقاربت وکړي، یعنی د محفوظ جنسي مقاربت لارې چارې هم شته؟
اصلا جنسي مقاربت د دوی لپاره قطعا توصیه کیږي نه، باید له جنسي مقاربت څخه ډډه وشي. او بل له بده مرغه د ایډز ناروغه هغه درملنه تروسه نه دی کشف شوی، او اکثرا متاسفانه د ایډز ناروغان د اوږدې مودې لپاره ژوندي نه پاتې کیږي او له بده مرغه له منځه ځي. همدا اوس هم موږ د ارقامو له مخې هر کال تقریبا په نړۍ کې تر 8000 زیات کسان د ناروغۍ له لارې مثلا له منځه وړل کیږي یا متاسفانه له منځه ځي. نو مهمه نه ده چې جنسي مقاربت دې ترسره شي، او که بیا هم د شک په صورت کې یا په اصطلاح د ایډز ناروغي تثبیت شوي نه وي جنسي مقاربت ترسره کیږي، هغه خپلې لارې موجودې دي چې متاسفانه زموږ او تاسو په ملک کې د هغوی لارو دپاره هیڅ عامه پوهاوی نشته. حتی د هغې د لارو له جملې څخه یو د کنډوم کارول دي. متاسفانه چې په دې برخه کې موږ او تاسو 1% هم عامه پوهاوی نه لرو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، او په ورستوي کې راځي لګ په دې تام شو چې څه کول په کار دی. اوس خو یو استمه پیړی د ټولنې اړتیاوی ډېری دي. په افغانستان کې سیاسي تحولات ته په کتو یو څه د عامه خدماتو څنګ کمزوري دي، څه وکولای شو چې په اوسنۍ کم امکاناتو عامه پوهاوی زیات کو، خلک څنګه وپوهوو ترڅو په اوږدمهال کې دوی د ایډز په ګډون له نورو بیلابیلو وژونکو ناروغیو نه وساتو؟ په افغانستان کې 43 ولایتونو کې روغتونونه شته، کلینیکونه شته، داسې کلینیکونه او ځایونه چې هلته وړیا سلا مشورې خلکو ته ورکوي. څه وایي عامو خلکو ته د ازادۍ راډیو له مایکه څه سپارښتنې ورته کوي چې څه وکړي تر څو دوی د ژوند په اوږدو کې له وژونکو ناروغیو نه په امان کې پاتې شي؟
د ازادۍ راډیو محترمو لیدونکو ته مو توصیه دغه ده چې دوی دې هڅه وکړي چې د وخت په تیریدو سره په مسلسل ډول د خپلې وینې معاینات ترسره کړي تر څو معلومه شي چې دوی په ایډز نه دي اخته، او په مسلسل ډول له هغو لارو چارو ځان وژغوري چې د هغو څخه ایډز خپرېږي یا د هغو له لارې څخه دوی د ایډز په ناوړه وایروس باندې اخته کیږي.
بله، او د ماشومان او حفظ الصحه ته په اکثرو ځایونو کې پام نه کیږي. ډاکټر صاحب، ماشومان چې وزي هغه د لوبي ځایونه په افغانستان کې تر ډیره مسؤل یا پاک نه وي. مثلا په لویو ښارونو کې لارو کوڅو کې چې ماشومان لوبي کوي هغه ډیر حفظ الصحه په کې مراعات نه وي. دوی کله کله په چټلو اوبو کې لاسونه وهي، هغه د ساتري یا مستې شایان چې دوی په لګیاوي مستې په کې هغه په اوبو کې لوي کې بیا په لاس ورکته کوي او په سیور کته کېږي اوبو ته. د ماشومان د حفظ الصحه لپاره مهم ټکي څه دي؟ په اکثرو ګرمو ځایونو کې ماشومان په داسې اوبو کې لامبي چې هغه اوبه چټلې وي، لامبه لپاره مساعد نه وي.
د ماشومانو لپاره اکثرا میندې حتی پلرونه د دې مسؤل دي چې د خپلو ماشومانو حفظ الصحې ته متوجه اوسي، او د خپلو ماشومانو د تولد په برخه کې وقفه رامنځته کړي او د زیاتو ماشومانو هڅه ونه کړي. هغومره ماشومان دنیا ته راوړي چې څومره دوی کولی شي ترې ساتنه وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې دود ده چې خلک هر کال ماشوم راوړي او د ماشومانو تعداد زیاتوي، خو د ماشومانو د حفظ الصحې د ساتنې، د ماشومانو د سالمې تربیې او د ماشومانو د روزنې لارې چارې ورسره نه وي. چې دغه برخه ډېره مهمه ده، له ټولو هیوادوالو مو هیله همدغه ده چې د خپلو ماشومانو حفظ الصحې ته متوجه اوسي، د هغوی سالمې حتی فکري او علمي روزنې ته کار ووایي، او سالم ماشومان وروزی تر څو سالم ټولنه ولرو.
بله، او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، دغه د ماشومان د حفظ الصحه په برخه کې یو ستونزه دا وي چې په افغانستان کې هوا سړه ده، اکثره کورنۍ خپل ماشومان نه مینځي یا لمبوي نه، د دې لپاره وایي چې هوا سړه ده ممکن په نورو ناروغیو اخته شي. هم دوی دې ته پام نه کوي چې د خپل د حفظ الصحه نشټوالی هم ممکن په وجود کې د ناروغیو لامل شي. څو کې له کوم لارو چارو نه کار واخلي چې ماشومان کې چیرته سړه هوا کې هم ژوند کوي یا کورنۍ سړه هوا لري ډېرې کوټې ته ودی نه وي، خپل ماشومان ومینځي حداقل په اونۍ کې یو ځل ورته لمبا ورکړي؟ ډاکټر صاحب، زموږ غږ اورئ؟
شک ملارم مخکې می هم اشاره ورته وکړه چې د ماشومانو حفظ الصحې په برخه کې کورنۍ باید ډېرې متوجه اوسي او کورنۍ اول د هڅه وکړي چې هر یکل ماشومان ګرم وساتي که دوی په کور کې د ګرم ساتلو د خاطر بخاري نه لري له کمپالو د ګټه واخلي او که د کمپالو استعمال نه وي په خوراکي موادو کې د ګرم مایعاتو څخه ګټه واخلي او هڅه دې وکړي په هر صورت حتا کولی شو چې ارزانه لباس مونږ او تاسو ژمني لباسونه ماشومان ته په لاس راوړو او له ارزانه لباسونو ګټه واخلو که قیمتي لباس نه وي ارزانه لباس دې واخلي خو صاف ستره دې وساتي پاک دې وساتي ګرم دې وساتي تر څو ماشومان له دې موسمي ناروغۍ وژغورل شي.
بله کور موادان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ کور موادان چې په دې خبرونه کې مل موږ سره برخه واخیسته او خپلې مهمې سپارښتنې مو تر اوریدونکو ورورسولې. اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیات زوی نه ډیره ډیره مننه. له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله.
باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي خندا یادوي وی باران باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا دچ ودان شي کابل تما وای چوران شي دے چورانی کی زما زړه ور سر چینا دے چورانی کی زما زړه ور سر چینا باران وی باران باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي زمین چل دچان زکا باران وریگی دل تشپکا اول چلما رات تازکا بیا با کسی دستڑی جوندر تکو ما بیا با کسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران 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 وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي نرے نرے خوگی نرسیلا سنا زما د کور په خلکو نرسیلا سنا کوئی بارا 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 نوری کی ماں تتا یاد وی